کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تله یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلي چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 500 شپګاویا نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنا ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیرېدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. د ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکو.
د موږ نونس عام بېګنا زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حملې به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کی چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسانو وژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې، ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سله عمله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زر داسې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لسمی به یو شپرینی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د دوی ډیره همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارن دیګر په برګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې له ټولو خوا وغوښتي چې د بشر حقونو ته پابند ووسی. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما هم د غبریت غندلی دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې، تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو، دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي، چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم، بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه یې کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا په یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخت چې لري هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوای کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شکا ټکل صاحب اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات ترسره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوی وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره داده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوحه کې کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو. او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکوو او یو بل ونزغمو، زما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب
سلام. تاسو ته اوریدونکو ته تکل صاحب، په ټولنیزو رسنیو سره ډیره د نننۍ پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو پکې دي او خلکو بېلابېل غبرګونونه هم ښودلي دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان یا عکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوي دي، تر ډیره د دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالېږي، د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه زموږ د خبرونو او راپورونو لاندې بېلابېل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کېږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړی دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بیګنا مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي چې ګن شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس پلاس کېږي.
ډېر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمنو اوریدونکو، ومریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حمله په اړه غبرګونونه څه وو؟ د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کېږي چې 150 کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادي راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه خبرداری ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقونو د سازمان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقونو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښایي د ایران د ټولو قواوو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته واټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلوازت پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 اتیا تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 26 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونې ته بیا هم خراغلاست. قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخ کتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آن لاین رسپانی لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورسپانې لخوا په یو خپاره شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورسپانې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورسپانې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تامس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنګټن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راستنه شي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو ټام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسان وژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
دا په ارزګان ولایت کې د انټر کلب د دیرش ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالۍ وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لومړی لوبډلې هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څو خصوصي دی او د خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالۍ.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اورزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله پر اورزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو. تمرینات پیشکې شروع دي. سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د داوارې ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري. نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مورا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبې خو ډېرې شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې. ډېره خواري مو وکړله. ستونزې خو ډېرې وې. یعنی خوښ سولو د میدان خو نو تاسو ملمیږي چې ډېر خراب دی. ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل. ګرمۍ وې سایه نه وه او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله. در حد مزان راو
نوم یې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل خواري الکران ورته کړی د اکیډمی کې لګیا دي. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټه کارکردګي وکړي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالی او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمی شتون لري. خو یوازې یو شخصي اکیډمی شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسنه چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډله لپاره چې شایسته منډه کړي د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار.
تاسو لا پیغامونو
ملي کندار څخه خبره کوم. نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي. د غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان د لس نفر دي په ملي کندار کې دا نن یې ځین نفر راوېستو فلاندې سپی پراتو پر وستلې او پر سره د سربازان شهیدان پر پراتو د بشر حقوق چیرې وو دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه وو هغه مسلمانان نه وو هغه افغانان نه وو هغه پرېږده له دې وطن څخه ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجینرو پیلوټ وو تشتدي دغه افغانان نه دي دغه ولې څوک راغ نه کوي چې دا مکتبونه بندې ولې څوک راغ نه کوي ولې دغه ولس او د کوم ولس د ازري پوسټ نه کاملان خوستا او د پاکستان ته ولاړو ولې راغ نه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملا نه یا د کور مړ نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څه نه وایي دا مرستې راځین که سم نه د کی چل دی یا د دې تور کړی کی یا د دې ورستو تور کړی کی والی څوک څه نه وایي خدای پاک یو چې خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې چا یو ور جوړین خورلین د انسان په سر کې نو ته ګورم د مسلمان په سر کې کده ته وایم نه سات دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې او سلام پې.
سلام علیکم. نوم می محمد زری سید مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ولورور د ازادي راغو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې امارات راغلی هم نه دی مو لیدلی بابل دولت کې مو نه لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالۍ نه خبر د منګ یو ورس متر سرک ده او دا لږ ډېر وخت راشه بوشه هم پروت جوړ سوې ده خو خام ده خو شه د حکومت نن دا فایش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رشد باندې دا مونږ ته جوړ زمونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم هسپتال دا کوم سړک باندې لمبي سړک نن مونږ مسته توونه یو جهان مونږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کرندکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتر خپور شو راغلی چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوي بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کلسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زای. ډاکټر سه محترم، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو، د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دورانه موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای، بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزرې باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاوه او انفیرر وینا کاوه، د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده.
لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج ته، د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ورته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټولو برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح کړ، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي د وجه نه خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامن چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په اغه دلایل باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه د پاکی وینې پرفیوژن یا د پاکی وینې رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ورسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده د زړه، چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجه نه خپل ژوند لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالات د وژنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپې ته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپې ته کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر امنسه کېدلو چانس 1% د شپې ته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراضي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي، او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې کېدلی شي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15-50 کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، او په ښځو کې معمولا د 15-20 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبت فاميلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی دی میوه څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیايي.
او کور مودان ډاکټر صاحب، وروسته به تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې سلام قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر صاحب سیم پښتنه دا ما د سره ډیره اړیکې نیولې په الهام راډیو کې. دا د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل؟ او بل پښتنه می دا ده په جهان کې هوته چې دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیره مننه، سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پښتنه اوریدلې وي، موږ هم پښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخل ایران خبری کوم
که امیر بانیو که زبلای سه
منه نکم لودین صاحب سلامونه تا تا دکتر سا محترم تا دکتر سا محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم ستم وینی آیا که دایسی دا حقا پر زره یعنی ریز زیاد سی خبگان سر مخامخ چیری حقا که دایسی سی پاوران زره ودری ری یا هم جوند للاسوار که دایسی انکان لری که یا او بل دا چی وطن که مو یو کورنه که علیت دوستانو که مو یو دوستانو مو یو تنکای زوان دا حقا کلسی خبکان پر وردی پاوران غردی یعنی بیران نکمه کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وی زلی داری ریزینی وی دا مرگای پیرای دا ایا مرگای پیرای او داغ زلی داری دل زلی مشکلات زینی دا نشی نشانی سر ورط دی اینکان لری داغ کم کسی غردی او زلی داری ری زلی مشکل دا که مرگای پیرای همیو زن تا ناروغی دا
ډیر مننه زبلای صاحب مرګای نه مهدا فاطمه دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکی ډیر مننه سلامت او صحیح کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خاکسار صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
داستر په محترم نه دا څنګه دا په افغانستان کې ډیر ښه دی په وخت ولادت کې کوم خوني باندې اخته کیږي او دا اشاره چې تاسو ته نه ته ډیر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښته څه ته کوي چې کنه څه ته کوي دا باندې توجه نه کوي او فراکه او چکاته دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او میده د تکلیف اړیکه غوښتله و پښتي چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
ډېره ډېره مننه لودین صاحب اول خدا ته چې طبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراضو سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض دا په حقیقت کې یو لایف تریټنینګ کنډیشن ده یعنی داس یو حالت ده چې هغه هر لحظه دغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه په رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نورو امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چې د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د قونه ونی سره تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې عین زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی د رګ د چې ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوی وي بیا هم د شدت د درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو جنای درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حملې درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنکي او بل درم د دې درد هغه
ډیوریشن خو مویل دادا خو کچیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډی ټول ماینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه یو بل سره شباهت لري کچیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه ماینات معلوم دي چې کوم ماینات وسی مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راځي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کچیر اقتصادی وجہ تو لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلوموي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچیرته په میډا کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او کچیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض خو به د پخوا نه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت دی د امراضو تشکیل دی مریض خو به د پخوا نه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو به نه لري سیګریټ او چلن شي خو به نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض خو به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساج ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نورې دواګانې دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باندې سیستم یو چوکاټ داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډیا سره تفتیش شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمخ خلدې چې د نور اوریدونکو پښتنو ته ځواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او د دوران د دردو یا هغه ځای د دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښتیو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالاتو کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدې کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندینې ژامې نه کاتې وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي او ولاتي یا میداوی یا قبرغي وی یا مثلا رواني منشا ولري یا پسغو کې مشکل وی اغه نو بیا اغه علت باید پیدا شي اغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته چې سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر د څه فکر وکړو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشا لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په اغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حيات له لاسه ورکړي خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري یو څوک چې ډېر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن له لاسه ورکوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پی راځي چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي. دا وایي قلبي تکلیف دی او کمغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دي دا ورته ویلی شو. څه وایي زابل صاحب؟
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیاو پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زه حرکت زیاسو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي نو هلته د اکسیجن ریکویرمنټ او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یو کاز جوړېدلی شي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شی نشته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثره کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسی ولري، اپیلپسی یو عصبی ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومې سایلې چې دي هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي. د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاد په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي دا یو رواني ناروغي ده. پیریان او مرګیان نشته نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي. نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوشه کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سیمه چې ویل هغه څه ده او دغه اپیلپسی دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کوربدان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیا نه وای د خزو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونه کیږي وینل لاسه ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولای شي قلب لپاره؟
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراضو یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت کې د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د دې مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ ستاسو دغه د بدن ریکویرمنت په دې وخت کې پرا کی. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ ستاسو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دیغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې د زړه د حملې یو تعریف داده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي چې زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څه وکړو چې یو سالم او خوندي زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتي حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو، د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو، څو نقاطو ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول که چیرته یو څوک سیګرټ څکوي، دا د سیګرټ څکول زړه خرابوي. د سیګرټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګرټ وي که چلمې هر څه وي، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، که چیرته یو څوک چاق وي چاقی په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوي کړي. کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوي کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوي کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یا اقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نه شي باید 15 دقیقو نه ول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ضرورت په آینده کې مشکلات رامنځته کول دي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید د غوښې مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولی شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولی شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي وی لري نو انشاءالله هغوی به ډیر سالم زړه لري او دا د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فکټورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراضو سره مخامخ کیدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه، کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژونکي دي. د زړه د رګونو امراض چې ده په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال ده، اوورټیک وال ده، ټریکر سپیریټ ده، پالمونل وال ده، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عامه ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه ځکه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
رودین صاحب، د ری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدرې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول که چیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شرونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دې ته بعد دواګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په طبابت کې شته، په مجهزو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعه سره دراګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند راکې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو ته ډرګ الیوټنګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کوم برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه نه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لکه تاسو ویلې که څوک شکر ولري نو مخکې له دې نه چې دغه دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ده تر څو چې ټول شان باید جرایي ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورماله ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنی مو مطرح کړی. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com